ازادي راډیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام دا خبرونه یو سات دوام کوي پر اپورونی کوي چې افغان حکومت وي د اسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ځینو هیوادونو د نه پاملرنې او د سیمې د وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ. دا هم اوري چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. نن دوشنبه ده، د لندې قوس 15مه د دسمبر میاشتې 5مه په پیل کې خبرونه. ایران د بهرنیو چارو وزیر وای راتلونکي میاشت د خپل هیواد د یوه هیات په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د یوې اونۍ عملیاتو په جریان کې تر 500 زیات وسلوال وژلي. د ایټالیا صدر اعظم استعفا وکړه. ایران د بهرنیو چارو وزیر وای راتلونکي میاشت د خپل هیواد د یو هیات په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي. محمد جواد ظریف دغه خبره پرون په هند کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. شغلی ظریف ویلي د دې سفر پر مهال به له افغان لوري سره د ایران او افغانستان د ژمنو د عملي کولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل د ولسمشر غنی او جواد ظریف ترمنز په پرونی کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنز پر اقتصادي همکاریو خبرې وسوي. د ایران له اسلامي جمهوریت سره پر اقتصادي همکاریو له دې ډلې د هغو تاسیساتو په اړه چې په پام کې ده په چابهار بندر کې ایجاد سي خبرې وسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ژمنه وکړه چې د نورو خبرو لپاره یوه میاشت وروسته افغانستان ته راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د اقتصاد او سوداګرۍ د پراختیا لپاره په کار ده په چابهار بندر کې د تاسیساتو جوړول ګړندي او عملي سي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په حواله راغلی چې ویلي دي افغانستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پروت دی او تهران په دې لار کې له کابل سره هر ډول همکاري ته چمتو دی. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو قمندان وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د شفق دوه په نامه روانو پوځي عملیاتو کې سلګونه وسلوال وژل سوي دي. تورن جنرال داود شاو فادر ویل چې دیوی اونۍ په بهیر کې د پوځي عملیاتو پر مهال 550 وسلوال وژل سوي، 403 ټپیان سوي او 11 تنه ژوندي نیول سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبري کې ویل چې افغان پوځ اوس د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي بڼه غوره کړې ده. د 215 اتل قول اردو عمومي قمندان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې هلمند او روزګان ولایتونه له څو میاشتو راهیسې د سختو جګړو شاهد دي او تاوتریخوالی زرګونه کورنۍ مجبوره کړي چې نورو سیمو ته کډه سي. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي مسموم سوي چې په نتیجه کې درې تنه مړه سوي دي. د دې کورنۍ درې نور غړي په روغتون کې بستر سوي دي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امنی ازادي راډیو ته ویل چې د دې کورنۍ د مسمومېدو انګیزه لا څرګنده نه ده، خو د خپلوانو له ادعا سره سم یې دوه مشکوک کسان نیولي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې په مسموم سوو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. امنیتي مقامات وایي د دې پیښې په اړه پلټنې پیل سوي دي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی وروسته له هغې استعفا وکړه چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره په ټول پښتنه کې ناکام سو. هغه دا یوه ښکاره فوق العاده ماتې وګڼله. اروپا پلاوه رینزی نن سهار وختي په یوه کانفرنس کې خپله استعفا اعلان کړه او د هغې ټول پښتني مخالفانو ته یې د بریا له کبله مبارکي ورکړه. د ټول پښتني د نه یا مخالف کمپاین په قانع کوونکې توګه وګټله. د دغه کمپاین مشرانو ته مبارکي وایم. هیله من یم زموږ د هیواد ایټالیا او ایټالویانو له ګټو سره سم فعالیت وکړي. د پرونی ټول پښتني برخوالو په خپلو رایو سره هغه پیشنهادونه رد کړل چې په مرسته یې صدر اعظم ته زیات صلاحیتونه په برخه کېدل او په دې توګه د کولای سوی د مشرانو جرګې او محلي چارواکو د صلاحیتونو په محدودولو سره اقتصادي اصلاحات راولي. بلخوا د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناڅاپي ډول خپل استعفا اعلان کړه. دی له اتو کلونو راهیسې د دغه هیواد صدر اعظم و. تمه کېدله ښاغلی کی د 2018 میلادي کال په عمومي انتخاباتو کې د څلورمې دورې د ګټلو لپاره ځان کاندید کړي، خو د نن ویل دی د نړۍ د ځینو مشرانو غوندې غلطي نه کوي چې د اوږدې مودې لپاره پر قدرت پاتې سي. د نیوزیلند صدر اعظم ویل د ځینو دلایلو له مخې اوس د استعفا پریکړه کړې ده. ما له استعفا پرته بل انتخاب نه درلود. د دې پر ځای چې بل وخت استعفا وکړم، ښه به دا وي چې اوس یې اعلان کړم. نه غواړم چې خپل ولس ګمراه کړم. جانکي وویل دا مناسب وخت دی چې له سیاست څخه لاس واخلي. د زیاته کړه د خپل مرستیال بل انګلیش ملاتړ کوي چې د ده ځایناستی وي. د اوتریش د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې شي اړخي کاندید نوربرت هوفر د خپل رقیب الکساندر وان دیر بیلن په وړاندې چې یو خپلواک کاندید و ماتې وخوړله. د اوتریش زرغون ګوند د بیلن ملاتړ کوي. د هوفر د اوتریش د ازادۍ ګوند پرون په داسې حال کې خپله ماتې ومنله چې په لومړنیو اټکلونو کې وویل سول چې وان دیر بیلن د رایو 45% او هوفر 46% ګټلی دي. او په ازبکستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره درېو مرکزونه پرون ناوخته وتړل سول. په ازبکستان کې د جمهوري ریاست انتخابات د پخواني ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې درې میاشتې وروسته ترسره سول. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسون ویلي چې لومړنۍ نتیجې به نن د ورځې په جریان کې اعلان سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو د راپورونو او تحلیل برخه ته افغان حکومت وایي د آسیا زړې هیوادونو په کانفرنس کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ځینو هیوادونو د نه پاملرنې او د سیمې د وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ.
تصویر واضح حل وضعیت منطقه چې منطقه به موجه هست واضح جمهور بیان کرد.
دا هم اوري چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار خپل هیواد ته له رسیدو سره سم پر پاکستان د لګیدلو تورونو په اړه خبرې کړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په باب هم خبرې کوي. دفاع وزارت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونې نه ردوي. هغه اداري فساد په افغان قواوو کې لویه ستونزه بللې وه. په کابل کې د عدالت په نامه د یوه بنسټ غړي وایي هغه کسان باید ونیول سي چې په میدان وردګ ولایت کې یې یو محصل اعدام کړی. خو د میدان وردګ چارواکي وایي
ونیول کې به میدان وردګ ولایت مقام او امنیتي بنسټونه به خپلې حد ګړندۍ ساتي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره باید عملي اقدام وسي. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدای سي. افغان حکومت وایي د آسیا زړې هیوادونو په کانفرنس کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ځینو هیوادونو د نه پاملرنې او د سیمې د وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ. د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس پرون د هند په امرتسر ښار کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېد. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه کانفرنس کې له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې له ټوریزم سره رښتینی مبارزه وکړي. رضوان مراد او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې سیمې ته د موجودو خطرونو پر وړاندې د ځینو هیوادونو په نه پاملرنې انتقاد وکړ او یو ځل بیا یې د تروریزم پر ضد د ګډې او جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس ګډونوالو ته په سیمه کې د روان وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ.
حکومت افغانستان تلاش کرد چې برای نشست کې نمایندای ده ها کشور حضور داره.
دیوی افغان حکومت په دې غونډه کې چې لسګونو هیوادونو پکې ګډون وکړ سیمې ته د ورپېخو چیلنجونو او ستونزو یو روښانه تصویر وړاندې کړ. ولسمشر د تروریزم د خطرونو پر وړاندې د یو شمېر هیوادونو د نه پاملرنې او مسؤلیت د نه ترسره کولو مسأله هم یاد کړه. د جمهوری ریاست په وینا ولسمشر غنی د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې د وینا سربیره د سیمې د هیوادونو له یو شمېر لوړرتبه مقاماتو سره هم وکتل. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې له اسلام آباد یو ځل بیا وغوښتل چې د ښه او بد تروریست توپیر پرېږدي او له تروریزم سره رښتینې مبارزه وکړي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي دی وی ولسمشر له پاکستان او غوښتل چې خپل ژمنې عملي کړي او د ښه او بد تروریست له تفکیکه پرته باید د تروریزم پر ضد قوي ګامونه واخیستل شي. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز مخاطب کړ او ورته وویل چې کوم 500 میلیونه ډالر مرسته چې پاکستان له افغانستان سره اعلان کړي که هغه د تروریزم پر مهارولو مصرف شي نو اغیز به زیات او ګټور وي. جمهوری ریاست وای سرتاج عزیز له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې پاکستان به د افغانستان د امنیت او سولې په پروسه کې همکاري وکړي. په هند کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازیو برخه درلوده.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په هندوستان کې د آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې افسوسناکې بللې دي. هغه له هند څخه له ستنېدو سره سم دغه څرګندونې کړې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په هندوستان کې د آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان په اړه د افغانستان د ولسمشر څرګندونې افسوسناکې خو د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د پوهېدو وړ بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په هندوستان کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کې پر پاکستان یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ تور لګاوه. افغان ولسمشر د هندوستان په امرتسر ښار کې دغه کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې 500 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې، خو خبر دا وي چې دغه هیواد له موږ سره دغه مرستو پر ځای هلته د ترهګرو فعالیت ته منځه یوسي او ترهګرو ځپي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار له هندوستانه تر راستنېدو سمدستي وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او په هندوستان کې د افغانستان په اړه کېدونکو آسیا زړه کانفرنس کې خپل ګډون او له دغه هیواد سره پر تاوتریخوالي سربېره امرتسر ته تک دفاع وکړه. موږ نو غواړو چې دوه اړخیزې مسلې پر څو اړخیزو مسایلو برلاسي کړو، لکه څنګه چې دا کانفرنس د افغانستان په اړه و. نو موږ له هندوستان سره پر تاوتریخوالي سربېره پکې ګډون وکړ، ځکه چې موږ غوښتل له افغانستان سره یووالی وښیو او د سولې او ثبات لپاره خپل تعهد څرګند کړو. ښاغلی عزیز، همداشان د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې افسوسناکې وبللې، خو په خبره چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دا څرګندونې د پوهېدو وړ دي.
That statement is regrettable but also understandable because
خکاره د خغلی اشرف غنی سرګندونه افسوسناکې خود دې تر څنګ د پوهېدو وړ هم دي، ځکه چې په افغانستان کې ترهګری او د خلکو د مړنې کچه لوړه شوې او د پاکستان په پرتله پکې بمی چاودنې هم ډېرې شوې دي. هلته د مایوسۍ کیفیت دی او چې دغه مایوسۍ او په تیرو کلونو کې پر پاکستان د تور لګولو رجحان ته پام وکړو، نو پوهېږو چې دا ډول سرګندونې ولې کیږي. خغلی عزیز، همداراز ویل چې د کانفرنس په سرونډو کې له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې هغه ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ او هغه ژمنه یې تکرار کړه چې وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې ورسره د لیدنې پر مهال کړې وه او هغه دا چې پاکستان به خپله خاوره د نورو هیوادونو پر خلاف کارېدو ته پرېنږدي. نوموړي په خپلې خبري غونډه کې ترهګري د ټولو هیوادونو ګډه ستونزه وبلل او ټینګار یې وکړ، موږ د ترهګري په مخنیوي کې فشار نه منو ځکه چې دا کار موږ د خپلې قومي ګټې لپاره کوو. د بهرنیو چارو سلاکار له افغانستان سره د پاکستان اړیکې نشلیدونکې او ژورې وبللې او په خبره چې هیواد یې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي.
د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته د سیمې د هیوادونو مطبوعاتو هم پام اړولی دی. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
د هند په امرتسر ښار کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس ته چې پرون پای ته ورسېد، تر ډېره د سیمې د هیوادونو ورځپاڼو پام اړولی، نه لویدیځو ورځپاڼو. خو برتانوي انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا پر هغې برخې ډېر تمرکز کړی چې د کانفرنس ګډونوالو ته یې کړی او یو ځل بیا یې پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ په خاطر انتقاد کړی دی. د ورځپاڼې په وینا غنی وویل پاکستان د هغه 500 میلیون ډالر مرسته چې له افغانستان سره یې د کولو ژمنه کړې په خپله د تروریزم په لمنځه وړلو ولګوي او ټینګار یې وکړ چې تر هغو چې اسلام آباد د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي، که له هیواد سره یې هر څومره مالي مرسته وشي کوم درد نشي دوا کولی. کاناډایي ګلوبل اند میل ورځپاڼې هم دې کانفرنس ته په اشاره لیکلي چې افغان او هندي مشرانو د تروریزم د ملاتړ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ورځپاڼې په وینا د هند صدر اعظم نریندرا مودی او افغان ولسمشر اشرف غنی پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ټینګار وکړ چې ګاونډي هیوادونه دې د هغو سخت دریځو ډلو له ملاتړ لاس واخلي او په خپله خاوره کې دې ځای نه ورکوي چې په سیمه کې شخړې مخته وړي. پاکستانی ډیلی ټایمز ورځپاڼې هم د پاکستان د میلیونونو ډالرو د مرستې د ردولو په اړه د ولسمشر غنی پر څرګندونو ډیر تمرکز کړی او لیکلي دي چې افغان ولسمشر غنی په بشپړه توګه د پاکستان همکاري له پامه وغورځوله او نن د آسیا زړه په کانفرنس کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خبرو لحن غوره کړی و. غنی په امرتسر ښار کې د آسیا زړه شپږم کانفرنس ته په وینا کې له دې ډډه وکړه چې د پاکستان 500 میلیون ډالر مرسته چې د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ لپاره له دې هیواد سره ژمنه کړې وه ومني او ویویل چې دوی د پاکستان مرسته نه غواړي، بلکې موږ ته پکار ده چې له پولې بهر د تروریزم ریښې او مالي سرچینې وپیژنو او په وړاندې مبارزه وکړو. هندو رسپانه تر دې سره لیکلاندې چې هند او افغانستان د تروریزم په خاطر پر پاکستان انتقاد وکړ. لیکي د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دواړو د تروریزم یادونه وکړه او پاکستان یې تورن کړ چې په خپله خاوره کې هغو تروریستي ډلو ته ځای ورکړی چې د جنوبي آسیا سیمې بې ثباته کړې ده. د ورځپاڼې په وینا مودی وویل تروریزم او د بې ثباتۍ لپاره بهرنۍ هڅې د افغانستان سولې، ثبات او سوکالي له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. د هغې په وینا د تروریستي شخړو پراختیا ټوله سیمه له خطر سره مخامخ کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې د غږ اوچتول کافي نه دي، بلکې باید هغه له کلک اقدام سره مل وي. پاک تریبیون ورځپاڼې د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو پراختیا ته کتنه کړې او لیکي هند او افغانستان په خپلو کې د کارګو هوایي خدمات پیلوي. ورځپاڼه لیکي هند او افغانستان له دې لارې په خپلو کې سوداګري ځکه پراخوي چې د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې له پاکستان سره کړکېچنې دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې په ایچ آی وی ایډز ناروغي د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د روغتیا او ولایتي چارواکي وایي چې سږ کال یې په دغه ولایت کې د ایډز 43 پیښې ثبت کړې دي. په دې اړه تفصیل له صادق رښتینی څخه خبرې چې راسره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر، نور معلومات څه دي؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د ایج د نړیوالی ورځې په مناسبت چې یو غونډه جوړه شوې وه، هلته چارواکو وویل چې سږ کال په کندهار کې د ایج په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 13 تنو ته رسیږي. د چارواکو په وینا د درملنې د البته د ایج ناروغۍ د درملنې د څانګې مشر په دې ارتباط خبرې وکړې. هغه وویل چې په ایج د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي یو لامل دا دی چې په نشي توکو د روژدو کسانو شمیر زیات شوی دی او د هغوی لپاره یو مجهز روغتون شتون نه لري. دوی وایي چې په دې توګه موږ ویلی شو چې د تیر کال په نسبت شش کال د ایجز یا ایچ آی وي ناروغان زیات شوي دي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو سره د خلاصو سرحدونو درلودل، بیکاري او جګړه هم هغه نور موارد دي چې د چارواکو په وینا د ایجز د ناروغۍ ګرافي لوړ کړی دی. دوی 13 کسان ثانیا دی چې په وینا شپارستانه نارینه یو شزه او یو کوچنی دی چې پروان کال کې د وینې د معایناتو پر اساس تشخیص وی چې په ایرز اخته دی. کندهار تقریبا شاوخوا 3 میلیون نفوس لري، خو د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې یوازې د 3 زره په شاوخوا کې نارینه او ښځې د ایرز د ناروغۍ د معلومولو په هدف معاینه کړي دي. چارواکي وایي چې د ایرز د ناروغۍ د معایناتو لپاره ځانګړي څانګې فعال کړي دي، خو ډېر کم کسان زړه ښه کوي چې خپل وینه معاینه کړي.
او په 1950 کال کې موږ 13 د ایچ آی وی مثبت پیښې لرو. شپاره سيناري نه دي، یوې زنانه دي او یوې هم ماشوم. موږ په 1950 کال کې جمله 3,165 کسان ته د ټولو روغتیايي مراکزو په شمول ناروغان ته معاینات سره کړی.
بله، دا ډاکټر همایون رحمانی و چې دا شمیر په اعتبار معلومات ورکړه. دوی پر عامه پوهاوی ټینګار کوي. دوی وایي چې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکول شي تر څو هغه څانګې چې د ایج د ناروغۍ د معلومولو لپاره پالیسي وي دي هغو ته مراجعه وکړي او خپله وینه معاینه کړي.
صادق رښتینی و په کندهار کې. د ننګرهار ولایت چارواکو فیصله کړې چې په ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف د هرې ولسوالۍ په سطحه نظامي شوراګانې جوړې کړي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي چې له جلال آباد سره په مستقیم تماس کې دی. د څه ډول شوراګانې دي او خلک څه وایي چې څومره اغیز لري د ولسوالیو د امن پر ټینګښت؟
ډېر زیات مننه سالی صاحب. دغه پریکړه تېره ورځ د ننګرهار ولایت مقام کې د نظامي شورا چې د ولایت په سطحه په دې کې دغه فیصله وشوله چې والي امنیتي اردن ته لارښوونه وکړله چې هغه امنیتي شورا چې په مرکز کې ده دغه رنګ شوراګانې باید په ولسوالیو کې جوړې شي. والي محمد الله منګلي وویل چې دوی په پام کې لري چې په ټولو ولسوالیو کې هغه ولسوالۍ چې هلته عملیات ترسره کېږي لکه بیلګې د چپچراګام ولسوالۍ ورکړله، په دغه ساحو کې دوی شاوخوا په سلګونو د سیمې خلک په امنیتي لوک کې جذبوي چې هغه د محلی پولیسو یا سرحدي پولیسو کې جذبه بیل دغه سیمیز خلکو نه بدوی یو امنیتی شورا جوړه او دغه امنیتی شورا ته دند سپارل د چدوی د خپل سیمې د لاخه امنیت په خاطر باندې دوی سره هغه کومې تجربې چې لري او نظر لري دا به شریکه او هغه ارتیا چې په ولسوالیو کې پیدا کیږي امنیتی ځواکونه ته دغه شورا د خوانه په ولایت ته پیشنهادېږي او ولایت عاجل اقدام کوي. د ولایتي چارواکو همدارنګه د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو په خبره باندې که دغه شوراګانې جوړې شولې نو هغه تشه چې اوس امنیتي لوکې کې ده یا هغه ارتیا چې کله کله هغه ستونزې چې دوی ورسره مخ کېږي د دې ستونزو مخنیوی به ورسره وشي.
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په همدې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي.
خبریاست له فضا څخه تازه راغلی چینایي فضانوردان وای په فضا کې داسې ژغونه اوریدلی چې په خپل ژوند کې تر دې وړاندې نو اوریدلی. چینایي فضانوردان وای په فضا کې ډیر مرموز ژغونه لکه څوک چې د چا دروازه ډبوي اوریدلی دي. یو چینایي فضانورد یانګ لیوی چې لومړی ځل په 2003 میلادي کال په شنجو 15 ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ د چین دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په ځلونو یې سفینه داسې ټکول شوې لکه څوک چې دروازه ورټکوي. یانګ د چین یو څلوېښتم فضانور دی او د 2003 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو ډېر ساعتونه په فضا کې تیر کړي دي. د وبل ژغونه داسې ول لکه څوک چې په لرګین څټک د ستور بیړۍ وسپنیزه باډۍ ټکوي. خو دې ته ورته ژغونه په مځکه کې له ډېرو تجربو سره سره وانه ورېدل. د وی دا ژغونه یوار نه بلکې په زلونو اوریدلی دي. چینایي فضانوردان اټکل کوي چې دا ټکابه ممکن د نورو مخلوقاتو له لوري وي. دوی وایي چې په مځکه کې فضایي سفینه په مختلفو وسایلو وټکوله خو همغسې اواز ترې پورته نه شو.
اسمت ساروان ساينسي معلومات اورول. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. دغه غونډه سبا او بل سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جوړیږي. تفصیل دغه شار د احمد شبر په راپور کې.
په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع افغانستان ده. د دې غونډې تر پیل مخکې د ناټو یو چارواکي د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د افغانستان، اوکراین، د دې تړون تر پولو ورهاخوا د سبا ټینګېدل او همداراز د ناټو او اروپای ټولنې پر مشارکت بحث وکړي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناټو د یو چارواکي په وینا اټکل کیږي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او همداراز د ناټو جګپوړی ملکی استاذ اسماعیل آراماز هم د بروکسل په غونډه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې استاذو ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې دې غونډې ته استاذي راوستوي. په افغانستان کې د ناټو د ملکی چارو د دفتر وی چارواکي ماریان اوبری وویل چې په دې غونډه کې به د وارسا د غونډې ژمنی تجدید شي.
This meeting will provide an opportunity to reaffirm the commitment
to the Danasta د ناټو د شریکانو او متحدانو د ملي وحدت له حکومت سره یو ځای په پولند کې له افغانستان سره د شویو شمنو تجدید ته لار هواروي. د ناټو مشانو روان کال د جولای په 8 او 9 مژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به د 2000 کال تر پایه دوام ورکړي. په دې غونډه کې د ناټو د 28 غړو هیوادو ترڅنګ د هغو هیوادو استاذي برخه اخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري. د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د افغان ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او له هغوی سره د مرستې په هدف پیل شو. د اوس لپاره نږدې 13,000 نړیوال ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت کوي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې سږ کال د ژمي په درشل کې هم په افغانستان کې یاغیان فعال دي. د داعش هلو ځلو هم د ننګرهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د دې سربیره د ناټو مشرانو د وارسا په غونډه کې د افغانستان چارواکو او خلکو ته ښکاره پیغام ورکړی و چې د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ولاړ دي او پرې به نشتي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو امن کور شي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن وروستۍ څرګندونې نه ردوي. د اداري فساد په افغان قواوو کې لویه ستونزه بللې وه. دفاع وزارت څه وایي؟ د واصل وصال راپور به واورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې چې ویلي وو د افغان ځواکونو په وړاندې لوی ننګونې فساد او کمزوري رهبري ده د افغانستان دفاع وزارت نه ردوي. د دغه وزارت ویان محمد راتمنیش د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن اوس هم د افغانستان په اردو کې فساد موجود وي، خو ټینګار کوي چې د وزارت رهبري د فساد د لمنځوړلو ته ژمنه ده.
ما ګپای جناب آقای جنرال جان نیکلسن را رد نمی کنم.
دی وای زه د ښاغلي جنرال جان نیکلسن خبرې نه ردوم، خو موږ د فساد پر وړاندې په مبارزه کې مهمې لاسته راوړنې لرو او هڅه کوو چې د دفاع وزارت په ټولو سطحو کې د فساد مخه ونیسو.
وزارت دفاع در همستوه کاملا قطع بسازین.
نیکلسن چې د جمعې پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون په مقر کې له خبریالانو سره خبرې کولې سرګند کړه چې په یک ملاتی سیستم کې فساد او غفلت د دې سبب شوی چې په پوځي اډو کې افغان سرتیرو ته اوبه، غذا او جنگی تجهیزات ونه رسیږي. جنرال جان نیکلسن همدارنګه ویلي چې د ستونزې د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په روحیه ناوړه اغیزه کړې. د جنرال جان نیکلسن له سرګندونو وړاندې د تورته سرګندونې په افغانستان کې هم مطرح شوې وې. حتی په ځینو مواردو کې د جګړې لومړۍ کرښو ته د مهماتو، غذا او اوبه د نه رسېدو په اړه شکایتونه شوي وو. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې باور دی چې د افغانستان په اردو کې له تیرو وختونو راهیسې فساد موجود دی. ښاغلی مرخیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې نیکلسن نه باید دغه موضوع له رسنیو سره شریکه کړې وای.
اما متاسفانه گفت سرزیز که چرا نیکلسن تا تبصره را میکنه؟
دوائی ولی نیکلسن پر دغه مسئله تبصره وکړه په داسې حال کې چې خپل په هغه څه کې شریک دي چې په افغانستان کې ترسره شوي. اردو دوی په خپله جوړه کړې، دوی یې په ګمارلو کې رول لري، دوه سره حکومت دوی جوړ کړی چې د فساد لامل ګرځي، اطاعت له منځه تللی او هر کس په یو بل کس پورې تړلی دی. خو د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی بیا اصلي ستونزه بیا د افغانستان په ملي اردو کې د یوې واحد رهبرۍ نه موجودیت بولي.
د وزارت دفاع ما د بعضو حلقایشان مشکلی کالان داره.
د وای د دفاع وزارت په یو شمیر کړیو کې لوی ستونزې موجود دي، لکه له یوې واحدې قومندې څخه اطاعت نه کوي. مثلا په کندوز کې د ملي اردو نتیجه منفي وه، په دغه مورد کې باید تغییرات یا همغږي رامنځته شي.
د روحای امنیتي ما د بعضې مهاجر جنگ یک قومنده او یک دست باشه.
د ولسیرګي دغه غړی په دې برخه کې له ولسمشر څخه غواړي چې د ملي اردو په چوکاټ کې اصلاحات راولي. ښاغلی احمد زیوای تر هغه وخته چې په دفاع وزارت کې ملي اردو ځواکونه له یوې واحدې مرجع څخه اطاعت ونه کړي، تر هغه به د افغانستان په ملي اردو کې ستونزې له منځه ولاړې نه شي.
په کابل کې د عدالت په نامه د یوه بنسټ غړي وایي هغه کسان باید ونیول سي چې په میدان وردګ کې یو ځوان اعدام کړی. رحمت الله افغان
د فیض الرحمن په نوم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د څلورم کال د محصل دامول خلک او مدني ټولنې سخت په غوسه کړي او دوی له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملین دې مجازات کړي. د عدالت د بنسټ په نوم د مدني ټولنو غړیو د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو دا کار هیڅ توجیه نه لري او نه بخونکی عمل دی. د دې بنسټ مشر حمید وردک په داسې حال کې چې سترګې یې له اوښ کوډه کې وي په ژړغوني غږ داسې وویل:
انجینری که به 10 افغانی کانکور خواهد کامیاب شو.
هغه انجینر چې په 10 افغانیو کانکور ولس کامیاب شو، خو هغه هم پرې نه خود. خو لطفاً بیا باید امنیتی ستونزو او د انجینر صاحب د کورنۍ په اړه باید جدي پاملرنه وشي. هغه نه جاسوس وو او نه هم قاتل، نه یې د چا حق خوړلی وو او نه یې هم په چا تیری کړی وو. یوازې محصل وو او غوښتل یې چې خپله آینده جوړه کړي.
د میرمن وردک په خبره کچیرې د دغه کار خپل سرو اعدامونو او وژنو مخه ونه نیول سي، نو دا لړۍ به دوام وکړي او خلک به ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان سي. د میدان وردګو سیمه چارواکی وای د فیض الرحمن په نوم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د څلورم کال محصل د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې شاوخوا یې په وسلو سنبال کسان تر سترګو کیږي، د میدان وردګو د چک په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شوی، خو طالبانو لا تر اوسه د دې ځوان د اعدامولو مسؤلیت نه دی منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل وایي چې د فیض الرحمن مړی د شنبې په ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب د هغې کورنۍ ته سپارلی. ښاغلی منګلوی دوی هڅه کوي چې د فیض الرحمن د اعدامولو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ په دې برخه کې اقدام کړی او قومي مشران مو ورلیږلو او ما قومي مشران خپلې هلې ځلې وکړې. د ولایت مقام هڅه هم دغه ده تر څو د هغه کسان چې د ده د اعدام او د نیولو په برخه کې مستقیم لاس درلوده هغه وپېژندل شي او په نیولو کې به میدان وردګ ولایت مقام او امنیتی بنسټونه به خپلې هڅې ګړندۍ ساتي او په دې برخه کې موږ جدي اقدام کوو.
د وسلوالو طالبانو لخوا د فیض الرحمن وجل کېدل کومه نوې پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې د روان کال د سرطان په میاشت کې د فراه ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د استیناف محکمې او قاضي حمیدان سوي د غرض د ملي وردو 15 سرتیري هم د اسد په میاشت کې په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شول. د پیښې په تیر بیا په میدان وردګو ولایت کې د پوهنتون د محصل فیض الرحمن اعدامول خلک سخت اندېښمن کړي او حقوق غوښتنه کوي چې ورته پیښې باید تکرار نه شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي راتلونکې میاشت د خپل هیواد د یوه هیات په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي چې د یوې اونۍ په جریان کې د پوځي عملیاتو له کبله تر 500 زیات وسلوال وژل شوي. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي مسموم سوي چې په نتیجه کې درې تنه مړ سوي دي. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی وروسته له هغې استعفا وکړه چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره په ټول پوښتنه کې ناکام سو. بلخوا د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناڅاپي ډول خپله استعفا اعلان کړه. په ازبکستان کې د ولسمشري انتخاباتو د رایو مرکزونه پرون ناوخته وتړل شول. د اوتریش د ولسمشری په انتخاباتو کې شیارخی کاندید نوربرت هوفر د خپل رقیب الکساندر وان دیر بیلن په وړاندې چې یو خپلواک کاندید وو ماتې وخوړله. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې آدرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. په داسل کې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره باید عملي اقدام وسي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې نږدې 9000 افغان ښځې د تاوتریخوالي قرباني سوي. تفصیل د عبدالله حننزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي لا هم 80% افغان ښځې په یو ډول سره له تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغه ادارې استازي متین شاهین د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پاړه په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټولو لپاره باید عملي اقدام وشي. دی وایي سره له دې چې له ډیرو کلونو راهیسې میرمنې د تاوتریخوالي له پیښو سره مخ دي، خو په دې برخه کې لا هم عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
زما په باور کله چې موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خبرې کوو باید عملي اقدام هم وکړو او دا اقدام باید انفرادي وي. دلته موږ ټول د تاوتریخوالي په اړه یوازې اورو او پرې خبرې کوو، خو د مخنیوي لپاره یې عمل نه کوو. نو ځکه لازمه ده چې په لومړي پړاو کې باید موږ هر یو انفرادي اقدام وکړو او د دغه پدیدې مخه ونیسو.
ښاغلی شاهین وایي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان له روغتیا وزارت سره په ګډه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي او نږدې 15000 صحي کارکوونکو ته یې روزنه ورکړې چې د تاوتریخوالي د پیښو قربانیانو ته رسیدنه وکړي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې د کورنیو چارو وزارت سره د ښځینه پولیسو د روزنې په برخه کې هم مرستې کړې دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د دغه وزارت اړوند د کورنۍ د خوندیتوب په مرکزونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 8301 قضیې ثبت شوې دي او د هغو ښځو درملنه کېږي چې د تاوتریخوالي قرباني شوې دي.
لکه نن چې موږ په 2014 کال کې د هیواد په شپږ ولایتونو کې د کورنۍ د خوندیتوب مرکزونه جوړ کړل او اوس دغه مرکزونه 12 ته پورته شوي او د ښځو پر وړاندې 8301 قضیې زموږ سره ثبت شوې دي. په دغو قضیو کې تر ډیره هغه ښځې دي چې وهل او ټکول ورسره شوي، شمیر یې 3000 ته رسیږي.
د ښځو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3400 قضیې ثبت شوې دي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری تیرونی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د نمنځلو په مناسبت جوړ شوې غونډه ته ویل چې لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې خزې او نجونې له تاوتریخوالي سره مخ دي. هخوا د ولسي جرګې غړی شاګل رضایی وایي کلیوالې ښځې لا هم صحیح او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او پر شرایطو برابر سلګونه نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. اغلی رضایی وایي ښځې په صحرایي محکمو کې محاکمه کیږي او په ټولنه کې له ناوړه دودونو څخه رنځوړي.
ما شاهد دور زدنها بودیم، شاهد
نموري وای موږ د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د ښځو د دروهلو او څنګه سر کولو شاهد یو او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لزګونه هغه ښځې او انجونې ګورو چې د تاوتریخوالي قرباني کیږي. لا هم سلګونه ښځې او انجونې صحیح او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او پر شرایطو برابر سلګونه انجونې له زده کړو محرومې پاتې دي.
لدې مخکې د ښځو د حقونو فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دې برخه کې د عدلي او قضایي ارګانونو کمزوري اقدامات د دې سبب شوي چې دا ډول پیښې زیاتې شي. خو اړوندې ادارې بیا وایي چې تل یې د ښځو د تاوتریخوالي قضیې څېړلي او عاملین یې د قانون منګولو ته سپارلي دي.
افغانستان کې خو قطعا د زنانه او ته په حیث د یو پراپرټي فکر کیږي ریوا جایداد نه.
تاوتریخوالی یو زشت عمل ده، نو د دې عاملینو ته باید د عادلانه محکمې د لارې نه اصلا قانون تطبیق شي.
خزه همیشه خکار کوي، هیڅ وخت په فساد کې دی دخیل نه دی او نور په کور کې اته د خزه په ډیر قدر کې.
د خوست ځینې اوسیدونکو په مرکز اول سوالیو کې له نیمګړو روغتیایي خدمات څخه شکایتونه لري. چارواکي څه سپیناوی لري؟ د نجیب الله خیل راپور به وورو.
د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو یو شمیر خلک وایي چې دوی سره په نږدې سیمو کې روغتیایي کلینیکونه نشته او ځینو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه موجود دي په هغو کې بیا د دوا درملو او مسلکي ډاکترانو کمی موجود دی. دوی یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او زیاتوي د ولسوالیو او اطرافي سیمو د ډیریو روغتیایي مرکزونو ډاکتران او نور طبي پرسونل سمه حاضري نه ورکوي، ناوخته دندو ته راځي او له رسمیتو وړاندې خپلو دندو څخه بیرته شخصي ځایونو ته ځي. د خوست ولایتي شورا یو تنغړی قدیم افغان هم آزادی رادیو سره په خبرو کې د یادو ستونزو د یادولو ترڅنګ د ځایي ادارې همدارنګه اړوند وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې مشکلاتو حل ته توجه وکړي.
کله کله دوایي نه وي، کله مثلا دغه پرسونلي نه وي. په مختلفو سیمو کې چې کلینیکونه لرو په هغه کې ام ډي ډاکټران نشته او ځین داسې سیمې دي چې غلل پرتې سیمې دي چې هغه د غو لاسرسی کلینیک ته نه کیږي. د ولایت په سطحه په اداره باندې هاو په مرکزي اداره باندې غږ کوو چې څومره زر کیږي دغه ستونزه په خوست ولایت کې حل کړي.
که څه هم د خوست په ټولو ولسوالیو او مرکزي اداري واحدونو کې لږ تر لږه یو روغتیایي مرکز موجود دی، خو خلک وایي چې هر ولسوالۍ داسې سیمې لري چې د ولسوالیو تر روغتیایي مرکزونو له 1500 کیلومتر پورې په واټن کې پراته دي. د موین په نوم د سپیر د ولسوالۍ یو تن اویا کلن سپینګیری هم دا ستونزه یادوي.
مخکې د سپیر اتا کلینیک ترتي ته د رمضان دا کده جنا چې ونڅ په دوام د په پیرتي ته دا مشکل تر اکسه خدا چې راشي ته دا باسه ختم شي.
حاجی ګل سمن خان چې د یعقوبی د سیمه اوسیدون کې دی وای د دوی په سیمه کې لزګونه کلیدی خونګ دی ورته کلینیک نشته، نو دوی له مجبوریت د درملنې لپاره خوست ښار ته ځي.
موږ په کوبایو کې به کلینیک نه لرو او دا ټول کورونه چې کوم دی د خوست ته چې څه مشکل وي ټول د خوست ترتی خاله کاری بوندې مقصد سرمایه نه لري، د موټر کریه نه لري. نو موږ غوړو چې موږ ته خپل کلینیک جوړ شي چې غازی کار غریب ته مقصد نو مریض ورورس.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وای د عامه روغتیا ریاست په چوکاټ کې ارزه کیدونکو خدمتونه د پنځنی ملک خلکو لپاره دي. حال دا چې د واکسینو د احصایې تر مخې د خوست نفوس نږدې 1.5 میلیون خلکو ته رسیږي.
موږ د شپږنیمو لکو خلکو دوا درمل 1500 خلکو ته رسوو، په دې کې به خامخا شکایت کیږي دا دوا به مخکې د وخت نه خلاصیږي. دغه مشکلات زه په همدغه دلیل باندې تاییدوم، خو دا هیڅکله نه منم چې د موږ په روغتیایي کلینیکونو کې پرسونل نشته او هغه غیر ضروري کوي یا د مخکې د خپلو وظایفو نه ځي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د خوست ولایتي شورا غړو هم په یوه ډله ییزه څارنه او کتنه کې د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو نیوکې کړې وې او مسؤلینو څخه یې غوښتي ول چې خلکو ته د وړ او معیاري روغتیایي خدمتونو عرضه کولو ته جدي پاملرنه وکړي.
محب الله له هلمند په خپل پیغام کې لیکلی په هلمند کې غیر مستحق کسانو ته مرسته ورکول کیږي هله دا چې مخنیوي وشي. حقیر له کندهار د ولسمشر لخوا تر چابهار بندر پورې د ریل ګاډي د پټلۍ پرانستنه د افغانستان د پرمختګ یو مثال دی. هله دا چې نور داسې پروژې هم پیل شي. محمد جمع بهرامي له لغمان افغان دولت باید بیرغونې پروژو ته زیاته پاملرنه وکړي، په ځانګړي ډول د سړکونو جوړونې ته چې له دې سره به له دولت د ولس ملاتړ نور هم زیات شي. د پکتیا لسم کنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر د میدان وردګ په چک ولسوالۍ کې د یو محصل په دار ځړول ډیر وحشیانه عمل و. دولت باید د دې پېښې په باب د جدي څېړنې پیل کړي. جعفري په چک ولسوالۍ کې د یو ځوان محصل اعدام په کلکه غندي او د بشر خلاف کاري بولي. حقیر د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو په همدې خاطر پاکستان کوښښ کوي چې د سولې په خبرو کې هر ورځ مداخله وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه ولسمشر غني د تروریزم مسله د آسیا زړه په کنفرانس کې نړیوالو ته وښوده او وی ویل چې پاکستان د تروریزم ملاتړی دی. شاه زمان خوږیاڼي ډیر وخت کېږي د کابل جلال آباد پر سړک کار روان دی، خو تر اوسه 2 کیلومتره هم نه دی جوړ شوی. خلک ورسره ډیر په تکلیف دي، باید دولت یې غم وخوري. او بل اوریدونکي لیکلي په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي، په کار د عالي رتبه چارواکي په دې اړه جدي اقدام وکړي.
مرزی احمد زی ستاسو ځینې اسمسونه ولوستل. د ورکو ازنو د لټې پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د کیوبا د پخواني مشر فیدل کاسترو د مړي پاتشونی پرون په ځانګړو مراسمو کې خاوره ته وسپارل سول. له نه ورځنی رسمي ماتم وروسته د کاسترو د مړي ایرې د سنتیاګو شار په هدیره کې خاوره ته وسپارل سوې. رضوان مراد او په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور نور جزئیات.
د کیوبا د انقلابی مشر فیدل کاسترو پاتشونی له نه ورځنی ماتم وروسته پرون خاور ته وسپارل شول. په همدې مناسبت د سنتیاګو خار په سنتا ایویجینیا هدیره کې ځانګړي مراسم نیول شوي وو. د کیوبا رسنۍ وایي چې د کاسترو پاتشونی د دې هیواد د خپلواکۍ د اتل خوسی مارتي د مقبرې په 100 مترې کې خاور ته وسپارل شول. یو زړه ښځه مارتا بتانګور چې د فیدل کاسترو روح ته د درناوي لپاره هدیرې ته راغلې وه د کیوبا د پخواني مشر په اړه وویل:
Yo quiero decir tanto, pero voy a decir, oh Dios mío.
Dawai, guardam ziyat sawayam. Wa khudaya, Fidel Castro da nadai trutulu gharao. Zamala para haga jwan dhe dhe. Fidel Castro la tiro lasu kalunu radi khwa la waak se khalari ukho hits kala da jwan la umumi markas lari nao. نوموړي په منظمه توګه د داخلي او نړیوالو مسالو په اړه مقالې لیکلي او له حیوانات څخه د باندې د اوسېدو په ځای کې له بهرنیو چارواکو سره لیدنې کتنې کولې. د فیدل کاسترو رور او د هغه ځایناستي راول کاسترو پرون په سنتیاګو کې د خپل رور ته د درناوي د څرګندونو لپاره د ولاریون مشري وکړه او د سوسیالیستي نظریاتو د دوام ژمنه وکړه. فیدل کاسترو د نومبر میاشت په 15 نیټه د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خواخا او بریالي وسیدا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کوله شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي په کومو کې چې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. کتا سیم خپل ورکشوی عزیز لټوي کول شي چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي. لطفا دغه ټلیفوني پیغام لن وای په دغه ټلیفوني پیغامونو کې خپل نمونه اخلي او ورپسې دغه چا نوم اخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مباسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډه ورځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو، اوس په ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ګراسي ازادي راډیو کارتون کا ریدم کو سلام یم ورل سلام ما یو عزیز دا کشاف نامه دا کار سال دل یی نمبر او دی زنګ ووګه دا لس ول سال کی چې ورخت سی پروا یا درو در سی او سال سنجو ساعت دیر یا کشای نوم دا انور ورور د محمد شاه زوی دا کار کیری تا په دی کار تا معلومات په دی نمبر او دی زنګ ووګه سی پر وا وا پنزا سپر سپر واویا درو دیر یو سل پنزوس آتا دیر تو دنیر بانوی لما خدیر لمبر و دزنگو وگی دی محمد شاہ زو دی دانور و روار دا کساری نم دا دختا فامان تا اولاد ما لانی دی کلی و سیتون کار
زکاری عبدالسلام دا زابل ولایات دا دایر چوپان دا ولسوالی دا چلکور دا ناوی و سیدون کئیم نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه دوه وسکاله کیږي لکور نظره کتره ایتم ده شزه د د په تمه شپې سبا کوي نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د په حق له معلومات شي دی و دغه شمیرې ته زنګ ووي او په اخري کې خبره دا ده چې جمعه خان چې د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکی ده نو کار مسلمان ورور ته د په حق له معلومات لوسپندې و دغه شمیرې ته زنګ ووي 0 5 2 0 2 2 4 5 خپله شمیره زل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
سلام علیکم، زه د کونه احمد الله د کونه ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کیم. یو نیم کال کېږي چې زما یو تره یو بل نفر ورسره دی په ننګرهار ولایت کې بېدرکه شوي چې ماسل نومېږي زما تره، او بل نفر علمزیر په نامه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره دې زنګ ووهي 0 4 7 3 8 9. شماره یو ځل بیا تکرارم 0 4 7 3 8 9.
زا جبلہ د کندهار د ولایت څخه زنګ وهم. ما د واکا زوی دی د سجام احمد په نامه دا څو کال کېږي د کور نه درکه دی. چار مسلمان ور د دغه سجام احمد په نامه معلومات دی. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووي 0 4 7 9.
زه اجي عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی د 15 کالو دی. څلورویشت میاشتې یې کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. نوم یې بارام دی، په رنګ سور مخون دی. پر دغه شمېرو باندې زموږ سره تماس ونیسئ. زما شمېره د تلیفون 0 8 2 8 10 1 4 4. بله شمېره ده 0 8 10 9 5 5. بله شمېره ده د تلیفون
0 8 2 0 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9 10 1 4 4 5 6 7 8 9
په نامه سره هم مشهور دی. کدی خپل د اعلان کې هر مسلمان په لپاره معلومات لري چې قرباني د مخدي په دغه شماره زنګ راته ووایي. سفراویا درت سلویش یو سلویش د سمناویا. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. خان داود زید هلمند ولایت د ګرمشیل او سلی د خروج سمې او سیدم کې د جنا جان د کلی زما یو ورو ښوی دی د پیورستانه مو
دیش کلن جوان دی الف کال کیجی دی اصاب و تکلیف لری او یونیم امیاز کیجی لکور رکسو دی ترائی تم دی هیس ترکی نشتا که هر مسلمان روز دلوی او یا ور معلمی یا خارج کی یا داخلی یا مال یا جوان دی مجتدی بداغش میرا زنگ ووهی سپر و سوا تکلویرخ یون سال نت سلویرخ نسوا ننوی سپر و سوا تکلویرخ یون سال سپر و سوا تکلویرخ یون سال و تکلویرخ نسوا ننوی یو بلش میرا دی سپر سپر دونیوی یو دارلس یو آتی سپر سپر دونیوی یو دیر دردیر دارلس نیوی یو آتی و سلام پر احترام
معلومات لري اور سره یې زموږ سره دي په دغه اړیکه شمیره 02 02 15 1 3 و که هر څوک چې دغه حق معلومات لري زموږ لري د شمیره تکرارم 02 02 85 1 3 و او بل زموږ یو قریب دی چې د صبر په نامه یو کال کیږي نه درک دی د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ او د چنزو د کلی دی د ماسینر خونځوی دی تقریبا د تلو سکالو په عمر کې دغه یو کال کیږي نه درک شوی دی که هر څوک دغه حق معلومات لري سم په مخکنی شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي 02 02 85 1 3 و د مولوی سفر ملک صاحب او مولوی زوجین صاحب او د ملاوجین اخون ورور دی نو که هر څوک معلومات لري 200,000 روپۍ جایزه ګټلی شي.
سلام علیکم زه خپل سلام آزادۍ و ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما له دغه خلکو ته دغه هیله ده چې دا خپل د ورکو خلکو په پدرسنګ اخته دی او یله خلک بیا ټلیفون ورته کوي چې مانا دلته دی و هلته دی و دا دی د هر څه دی و خبره دی توجه کوي دا خلک ته هم نور اله دا دی چې وینې دا خلک نه پازاوي او چې وینې دا خپل په ورکو عزیزانو پسې ګرځي بیا دوی یله ټلیفون ورته کوي خلک چې خپل په عزیز پسې یو څوک ټلیفون ورته کوي هغه دې بیا دا چل وکړي چې واسي د چا و
السلام علیکم ما دا کازی ورکی د شهیر په نامه ده درې میاشت کې چې سفرت کې نه درا کوي کې معلومات لري په دغه شمیره باندې ته یې سپر آیا یو آیا دوه آیا پنځوس یو پنځوس سلام
علیکم ما یو دې نورخان نشور په منوشار صدر کاله کې چې د نوی نایب سکندر ولایت نن نایب سمګر کوي هڅه کې په اړه معلومات لري له مرسل په دغه شنورو تماس ونیسي سپر بیا اته تلویش شپته نو سو درو تلویش.
سلام علیکم آزادی رادیو ته سلام تقدیم نوما. زه یو رول لرم چې د کندز د جنگ نه دوه ورځې مخکې ورک شوی ده په ژبه باندې ګونګای ده د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه نادرکه شوی د کلي نوم چاغر نومیښه او د زه د تلیفون شماره درکړم 0 اویا 8 اویا 26 4 درویش بله شماره ده 0 79 44 899 68 د ما د ورور دا هلک چې ورک شوی ده نور محمد نومېږي د ما ورور ده د کندز د ولایت نه ولسوالۍ امام صاحب قریه چاغر د از جنگ کندز دو روز پیش گم شده. هر کسی که درکش داشته باشه هر بیادر که معلومات داشته باشه به نیم شماره تماس بگیره شیرینیش داده میشه.
الو سلام علیکم زما زیم احمد خان مشور په منشاه د څلور کال کې چې د کندهار ولایت د مين نایب سره درکښه وي هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پدغه شمیره تماس ونیسي 0 اویا 43 49 33.
زه حاجی مجاور د کابل شاه ولایت ولسوالۍ علي سین خبرې کوم.
زما یو زوی چې د ادرس ماشي دی چې دی غنان من خوشو دی مخوشو دی که چا دې په دې ادرس دغه شبای باندې وږي سفر وایا سلوش میته پیزدی سفر دوا و سلام.
السلام علیکم. علی محمد دین دی پکتیا لزرمت نو دیگر کو از جانو پروگرام تختل پیغام پریدم. سچ زما ورور پنوم د زازی تقریبا نه کاله د مخل کور و تله او به درکه شوی ده. زما ورور د خپل نوم ځان نه معرفي کوي. دې لپاره چې مسلمان ورو دی ویني او وی پیژني بازنه کوي دا دی. فرمیانا قد لري ترګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ ګټه مخ کې زخم شوی به تکه ګرو شوی ده. دې زما غږ خپل اوري او دې دې ته جان دی اوري. مانوی ورو لري مخې د پلان نشماره لري کټینګ کوي او خپل درې لکه پانی جایزه تر لاسه کوي. ډېر کې شمیره ده 0-5-3-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-3-0-5-
هغه دی چې زما ورور جمیل دا درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. که څوک په دا پته معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووي. ازادي راډیو سره موږ وخت ما شماره دی. ازادي راډیو موږ ما شماره اوس ما سره الله نه نس زما نوم جلیل دی. زه د چرچینو ولسوالۍ سره زنګ مې وهلی دی. ازادي راډیو ته وسلام. ازادي راډیو سره موږ دا غوښتنې چارو مارو پر موږ پیغام نه خور کوم. د ازادي راډیو ډېر منندوی یو. موږ دا ډېره تعقیبوو. ازادي راډیو ته موږ دا پیغام دی چې ژر تر ژر زموږ پیغام خپور شي. د چرچینو ولسوالۍ سره زنګ وهلی دی د خوګانو سره. والسلام ازادي راډیو ته پیټر ام می پیغام نه خور.
السلام علیکم زما جان د کندهار ولایت خبره کوم. دا پیغام ته سپرزم. ما یو ماماده چوک ته د شوروی په وخت کې اوسې پته معلومه ده چې د سمت خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالی پهلوان ورارګان سره دی. د دې ار څوک د دې پاړه معلومات لري یا بل څوک هم د دې پاړه معلومات لري ما ته یادې خپل ما غږ اوري. ما سره د پداغه شماره لیکونی 0 1 3 5 4 9 5 4 ټلیفون شماره دل بیا 0 1 3 5 4 9 5 4. والسلام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم. زه دلاور دی داوود زوی د اجبرات مسی دی پکتیکا ولایت متاخم ولسوالی دی پټیخلو دی کلی تاسو رب تماس کیم. ما یو ورور د نصرالله نیمیږي. دا 12 کاله کېږي چې نادره کسه وی ده او ټول کور ډېر څه پریشان او خفه ده. که هر چا ته یې په اړه معلومات یې د مهربانۍ له مخې د موږ ته په دې شمېره ټېلیفون وکړي. 0 1 9 1 1 4 0 2 0 1 9 1 1 4 0 2 500,000 په جایزه هم ده که چا ما باندې زیری وکړو. والسلام.
بله السلام علیکم. ما یو ورور دی په نامه د محمد الله نومیږي. د هلمند د ولایت مسکرات ولسوالۍ شیر اکا زوی دی. که چاره پیدا کړي د دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي. 100,000 افغانۍ انعام دی. 0 1 0 3 3 2 3. السلام علیکم.
ما دا کازوی دی چې ورک دی څومره دوران کې چې په ګریشي نه درک شوی دی. نو هر مسلمان ورک په حق معلومات لري. ما ته دې په دا شماره زنګ راو. ما ته ټول شماره ده خو دا هر څه مخ کې به زه خپل نوم در تواخم. زه لطیف کندارم د کندار د میوند ولسوالۍ نه. زما کازوی چې دی د عبدالباري په نامه دی. ګریش ولسوالۍ کې نه درک شوی دی. دا ویل زما ته په ملي پولیس کې درې شمه هغه واره کا نه درک شو. نو دی که دې زما غاورې یا د نور ملګری زما غاورې یا بل چا پیدا کړی زما ته په دا شماره زنګ راو. ما ټلیفون شماره 0 1 0 5 1 2 3 3 4 4. نور وخت نه ځای کوم. پرلهم سپاره نه راپم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 1 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 1 0 0 2 4 3 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.